ازادي راديو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي راډیو مجلې پروگرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان د پوځ هغه ادارت کړي د چې وای په دې هیواد کې د وروستیو حملو پلانونه په افغانستان کې جوړ شوی دی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پاکستان لپاره لپسې اعتراضونو سره سره د تروریزم پر ضد ګام نه دی پورته کړی. نوموړي د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې پر چینایي وګړو د حملو په ګډون د ځینو هغو پیښو یادونه هم کړې چې د ده په وینا د افغانستان په خاوره کې پلان شوي وو. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان دا څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې بللې دي. عنایت الله خوارزمي بیګا پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د خیبر پښتونخوا په هغه سیمه کې چې د پوځ تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ده، د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتي ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمي وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پوځ پر غاړه دی. د پاکستاني طالبانو د تحریک ویاند هم د افغانستان له خاورې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د حملو ادارت کړې ده. محمد خراساني پرون په یو بیان کې وویل چې د دوی جنگیالي په خپل هیواد کې دننه پر امنیتي ځواکونو او پوځ حمله کوي. د طالبانو د حکومت ویاند وایي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د لمینځوړو پر سر رامینځته شوې لانجه اواره شوې ده. ذبیح الله مجاهد بیګا پر خپل اکس پاڼه ولیکل چې د درایم او اورګو ولسوالیو خلکو له حکومتي پلاوي سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د لمینځوړو ملاتړ به کوي او د ده په وینا مزاحمت به نه ورته کوي. په دې دوو ولسوالیو کې ولسي خلکو د طالبانو د کوکنارو د لمینځوړو له ډلو سره لانجه وکړه چې په پای کې د سیمې دوه اوسیدونکي ووژل شو او شپږ نور ټپیان شول. ښاغلی مجاهد وایي د زیانمنو ستونزو ته به پاملرنه کیږي. د اورګو او درایم خلکو د طالبانو پر ضد له تشدده ډکې مظاهرې وکړې او له دې سیمو څخه د طالبانو د ځواکونو د وتلو غوښتنه کوله. خلکو شکایت کاوه چې د طالبانو ځواکونه د دوی شنې کروندې او میوه لرونکې ونې هم د کوکنارو پر ضد د کمپاین پر مهال له منځه وړي. د ایران حکومت د بهرنیو ناقانونه کارګرانو پر استخدام جریمه لګولې. په ایران کې ډیری بهرني کارګران افغانان دي. د ایران د کار په وزارت کې د بهرنیو وګړو د استخدام لوی ریاست پرون اعلان وکړ چې کله دې وروسته څوک ناقانونه کارګر وګماري نو د ورځې نږدې 1,200,000 تومنه چې شاوخوا $40 کېږي جریمه کېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې که څوک دا خبره به بیزه وګڼي او د ناقانونه کارګرانو استخدام ته دوام ورکړي جریمه به دوه برابره شي. ایرانی چارواکو مخکې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه وضع کړي وو چې شپاړسو ښارونو ته د افغانانو د تګ مخنیوی او له اسنادو پرته د درملو او ځینو خوراکي توکو د پیرلو ممانعت پکې شامل دي. د اوکراین د استخباراتو اداره وایي د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د قتل هغه دسیسه یې شنډه کړې ده چې د روسیې د امنیت له فدرال ادارې سره تړلو د 15 اوکراینی ایجنټانو په ګډون یوې شبکې جوړه کړې وه. کیف پرون د می په اوومه وویل د ایجنټانو چې په دولتي ګارډ کې دندې درلودې همدارس د اوکراین د استخباراتي ادارې اس بي یو مشر واسیلی مالیوک، د پوځي استخباراتو مشر کریلو بودانوف او نور جکپوری چارواکی هم په نخښه کړی وو. د خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د شنبه په ورځ د روسیې د کورنیو چارو وزارت وویل د ولسمشر زلنسکي، پخوانی ولسمشر پترو پوروشنکو او د اوکراین د ځینو نورو چارواکو پر ضد د جنایي څیړنو دوسیې پرانیستې دي او هغوی د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې شامل کړي دي. او د فلوریدا ایالت د فدرال محکمې قاضي آیلین کنن چې د محرمو اسنادو په قضیه کې د ډونالد ټرمپ د محاکمې مشري کوي، د امریکا د مخکنی ولسمشر د محاکمې نیټه چې د می شلمه ټاکل شوې و وځنډوله خو نوې نیټه یې اعلان نه کړه. د میرمن کانن لخوا د دې پرېکړې تمه کېدله ځکه په دې قضیه کې ځینې مسایل شته چې تر اوسه نه دي حل شوي. او همدارز د نیویارک ایالت د منهاتن په یوه محکمه کې د 2016 کال د انتخاباتو پر مهال د حق و سکوت د پیسو په جلا قضیه کې د پخوانی ولسمشر محاکمه هم روانه ده. میرمن کانن وویل چې د محاکمې د نوې نیټې ټاکل اوس مهال بې ګټې کار دی. د کانن سرګندونې دا شکونه نور هم پیاوړی کوي چې فدرال څارنوالان به پر روانه نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترامپ محاکمه کړای شي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي. خو لومړی ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
ورزو. لومړی موضوع ته، د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت تور لګولی چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له دې هیواد سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف پرون وویل د پاکستان په خاوره کې ډېر تروریستي بریدونه د افغانستان له خاورې پلان او ترسره شوي دي. صفي الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د پاکستان پوځ خبرداری ورکړ چې د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره تر هر ممکن حده پورې مخته تلای شي. د پوځ ویاند جنرال احمد شریف پرون دوشنبه د مې اوم په یو خبري کانفرنس کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت د پاکستان له مقررو اعتراضونو سره سره د ترهګرۍ په وړاندې ګام نه دی پورته کړی.
آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو کالعدم
تنظیم. د پاؤز مشر واضح او زغار دا دریز لري چې پاکستان د ناقانونه ګرځول شو ډلو د پټنځایونو او د افغانستان له خاورې په خلاص مټ د عملیاتو په اړه تحفظات لري. پاکستان د ترګرو شبکو د لمنځه وړلو او د خپلو ادباو د امنیت لپاره هیڅ راز هڅه نه سپموي. د پاکستان د پاؤز لومړیتوب د هیواد امن دی او د دې لپاره د ترګرو او د هغوی د سرپرستو او اسانچارو د ځپلو په خاطر هر ممکن حد پورې تللی شو.
هر ممکن حد تک جائیں.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال شریف د زینو هغو بریدونو یادونه هم وکړه چې د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره کې شوي و او په خبره یو شمېر وسلوال پکې له منځه وړل شوي. د پاکستان هوایي ځواکونو د مارچ په 13 د افغانستان په دوو سیمو د پکتیکا په برمل او د خوست په سپیرې کې هوایي بریدونه کړي. طالبانو حکومت د دغو بریدونو د غندلو ترڅنګ ویلي و چې 15 ښځې او 3 ماشومان وژل شوي. هغه برید د افغانانو کلک غبرګونونه وپارول. د پاکستان د پوځ ویان بیا د خپل کانفرنس په مهال د بېلګو په توګه د یو شمېر بریدونو یادونه وکړه چې په ادعای په بشپړه توګه له افغانستان پلان شوي او آن افغانان پکې ښکېلو. هغه د بېلګې په توګه د مارچ په 26 د پښتونخوا په بشام کې پر چینایي انجینرانو برید یاد کړ.
جان داسو ډیم پر کار کرنے والے چینی انجینئرز کی گاڑی کو خودکش حملہ آور نے.
د جان داسو په بند کې په کار بوخت چینایي انجینرانو په موټر ځان مرګ برید وشو. په نتیجه کې 15 چینایان او یو پاکستانی ووژل شو. دا ځان مرګ برید هم له سرحد اخواري کې درلودې. د دې عملی پلان افغانستان کې جوړ شوی و. د ترګرو او اسانچارو کنټرول هم له افغانستانه کېده. ځان مرګ بریدګر هم د افغانستان
او خودکش بمبار دی افغان شهری تھا.
طالبانو حکومت مخکې په وار وار دغه ډول تورونه رد کړی وو. طالبانو ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او دوی ډاډ ورکوي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان په شمول هیڅ ګاونډي یا نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. ټي ټي پی اتاری کې طالبان پاکستان وسلوالو هم ویلي چې وسلوالې په پاکستان کې دي او په بل هیواد کې پټنځایونو ته اړتیا نه لري.
پراپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د پوځ ویان پرونو ویل د پاکستان په خاوره کې ډېری تروریستی بریدونه د افغانستان له خاورې پلان او ترسره شوي دي. طالبانو د پاکستان تازه تورونه رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی بیگانه وخته پر خپل ټوئیټر پاڼه په یو بیان کې د پاکستان د پوځ د ویان څرګندونې غیر مسؤلانه او له حقیقت لری وبللې. پر ایکس شبکې یا پخوانی ټوئیټر په دې بیان کې ښاغلی خوارزمی لیکلی دی چې د خیبر پښتونخوا په داسې سیمه کې چې د پاوز تر کلکو امنیتی تدابیرو لاندې ده د چینایي وګړو وژل کېدل د پاکستان د امنیتی ادارو کمزوري او یا له برید کوونکو سره د هغو ملګرتیا ښیي. خوارزمی وایي چې په دواړو حملو کې مسؤلیت د پاکستان د پاوز پر غاړه دی. په عین حال کې د پاکستانی طالبانو تحریک په یو بیان کې چې پرون سه شنبه خپور شو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې نشته او کومې حمله چې دوی په پاکستان کې کوي د پاکستان له قبایلي سیمو یې ترسره کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه. لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپا ورځ. د شاعر او لیکوال عزت الله ثواب کورنۍ وایي چې د هغه د نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیریږي خو دوی په لیدو نه دي توانېدلي. د جواب زوی ثناء الله جواب ازادي رادیو ته ویل چې په دې موده کې دوی د خپل پلار د وضعیت لارخه هیڅ معلومات نه لري. یو شمیر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقوقو فعالان د عزت الله جواب د بندي کېدو په اړه اندېښنه ښیي.
د شاعر او لیکوال او د مینی مجلې مسول عزت الله جواب له نیول کېدو نږدې درې نیمې میاشتې تیرې سوې، خو د کورنۍ غړي یې د نامعلوم وضعیت له امله اندېښمن دي. د عزت الله جواب یو زوی ثناء الله جواب ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې د روان کال د جنوري په 14مه د طالبانو لخوا د کابل جلال آباد پر لاره ونیول سه، او تر اوسه د هغه د وضعیت په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري، ځکه له هغه سره په لیدو نه دي توانېدلي. د هغه خبره د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دا یې د شرابو د لیکت په تور نیولای، خو لا نور معلومات یې په اړه نه دي ورکړي. ثناء الله جواب وایي چې دا یې د خپل پلار د روغتیا په اړه اندېښمن دی.
هم بل اندېښنه دا ده چې زموږ د پلار راتلونکی به څنګه وي، ځکه تر اوسه پورې محکمه نه ده ترسره شوې او د جرم ثبوت او نه ثبوت په اړه یې په فکر کې و. موږ له تېرو څلورو میاشتو راهیسې د خپل پلار د خلاصون لپاره غږ پورته کړی، خو دا چې محکمه یې نه ده شوې زموږ غږ هم کوم ځای نه دی نیولی.
د عزت الله جواب کورنۍ د هغه د خلاصون غوښتنه کوي او وایي چې له نیول کېدو وروسته یې دوی ډېر سخت خفه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د عزت الله جواب د نیول کېدو د لامل او د هغه د حالت په اړه پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو د حکومت امنیتي مسؤلینو تر دې وړاندې ویلي و چې نوموړی یې د هغه د لیکنو او فرهنګي فعالیتونو له امله نه دی نیولی. خو یو شمېر فرهنګي کارپوهان او د بشري حقونو فعالان د شاعرانو، لیکوالانو او نورو فعالانو پر نیول کېدو د نیوکې تر څنګ وایي چې دا ډول نیول د بیان له ازادۍ نه د طالبانو د حکومت ویره ښیي. فرهنګي کارپو غفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
د داسې یو مظلوم شاعر نیول د واکمنو د ویرې او د ډار انتها حد ښیي چې غواړي په ټولنه کې د سانسور، استبداد او فشار او محدودیت له لارې د بیان ازادي محدوده، بلکې له منځه یوسي او حتی
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هیدر بار په افغانستان کې د فعالانو د نیول کېدو په اړه وایي
اوس ټول ژورنالیستانو او اکاډمیکو کسانو نیولې تر لیکوالانو او هنرمندانو ته دا په روښانه توګه څرګنده ده چې په افغانستان کې د طالبانو د پیغامونو له تکرارولو او د طالبانو له ستاینې پرته بل کوم نظر څرګندول ګواښونکي دي. دا د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه چې دا د افغان کلتور، فکر او هنر بډایه کول له منځه وړي او دا د افغان میرمنو او نارینهوو لپاره هیڅ موقع نه پرېږدي چې د خپل هیواد
راتلونکي په اړه خبرې وکړي. ښاغلی جواب په داسې حال کې د طالبانو په بند کې دی چې د طالبانو حکومت د معترضو ښځو، خبریالانو او د بشري حقونو د فعالانو په ګډون د بیلابیلو برخو د لسګونو فعالانو په نیولو او شکنجه کولو تورن دی. خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو په اکثرو مواردو کې ادعا وکړي چې دغه فعالان د هغوی د مسلکي فعالیتونو پرته په نورو تورونو نیول سوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو یو شمېر بنسټونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو لخوا د فعالانو د توقیف او شکنجه کېدو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د دغه بهیر د بندېدو غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور چې د منځني ختیځ د مسایلو په اړه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا له اسرائیلو او حماس ډلې څخه غوښتي دي چې د اوربان موافقې ته ورسیږي. انټونیو ګوتیرش له اسرائیلو هم غوښتل چې پر رفح ښار له بشپړې حملې ډډه وکړي. اسرائیلو له دوشنبه ورځې راهیسې پر رفح باندې بریدونه پیل کړي او ادعا کوي چې ځینې سیمې نیولې دي. صفي الله ستانکزی د موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د سې شمې په ورځ په یو بیان کې وویل له اوربند پرته به د غزې په ترانګه کې اسرائیلي ارغمل شوي بندیان خوشې نه شي او پر رفح باندې برید یو بشري او سیاسي ناورین او یو ستراتیژیکه تیروتنه وي. د جرمني د پی خبري اژانس په اساس ګوتریش ته هم وویل چې اسرائیل او حماس باید یوې موافقې ته د رسیدو لپاره سیاسي زړورتیا وښيي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. اسرائیلي ځواکونو د محاصره شوي ښار رفح ساحلي سیمو په لور پرمختګ کړی او د مصر په پوله کې د دروازې کنټرول کنټرول په لاس کې اخیسته. په عین حال کې حزب الله چې د ایران لخوا ملاتړ کیږي پرون اعلان وکړ.